FM 101.5.
قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې، السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی سوی دی، چې په دې خبرونه کې وروسته چې زما همکار عصمت سروان درته وړاندې کوي، پر دې بحث کېږي چې په افغانستان کې نیمه ماشومان چې د پوهنې لپاره واجد شرایط یعنی د زده کړو په عمر کې دي، خو دوی د بېلابېلو لاملونو له کبله نسي کولی ښوونځیو ته ولاړ شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې اړه بحث کېږي. تاسو هم خپل نظرونه او پښتنې کولای شي چې مطرح کړي، خو تر هغه د مخه به زفر بازار تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تر وروم. په سر کې د سمو مهمو خبرونو سره کې د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاولې کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو شمېر نورې ټپیان دي. افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د دریمې کمیټې د دورې ریاست لپاره انتخاب سو، او د ایټالیا نوی صدر اعظم پر روسیې د اروپایي اتحادیې د ځینو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاولې کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې ملي سیمه ییزو پولیسو او د ملي اردو ځواکونو تېره ورځ د وسلوال مخالفینو پر یو مرکز دغه عملیات ترسره کړي.
وسلوالو ترهګرو له دغه ځای تحرکات کول او د امنیتي ځواکونو تر پښتو باندې تروریستي بریدونه کول، یو لړ عملیات ترسره کړل چې تقریبا 15 ساعته وخت ونیو. یو 14 وسلوال وژل شوي دي. ګڼ شمېر ټپیان دي چې پر وړاندې ملي او محلي پولیس ته کوم تاوان نه دی رسېدلی او نه هم لیکونه رسېدونکو ته.
بلخوا د 215 شاهین قل اردو منصوبین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت پر دوو ولسوالیو د بریدونو په نتیجه کې 14 طالبان او 4 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د ولی ویاند وایي د بریدونو تیر ماښام په قرباغ او اندړ ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو سوي دي. عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د دریمې کمیټې د دورې ریاست لپاره انتخاب سو. د خبره پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازیتوب ادارې په یو بیان کې سوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان دریمه کمیټه په نړۍ کې بشري حقونه او ټولنیزو او بشري مسایل مختوړي. افغانستان به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د دریمې دورې د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ د دریمې کمیټې ریاست مختوړي. د بیان لمخې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې دریمه کمیټه د دغه سازمان د تشکیلاتو یو مهمه برخه ده او افغانستان ته د ریاست رسیدل په دې معنی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان پرمختګونه د نړیوالو د پام وړ ګرځیدلې دي. سمو ځخلا زده راډیوري. د پاکستان یو خبريال او د بشري حقوقو فعال ګل بخاري نن د انسان تشتون کوله منګولو خوشې سو. ګل بخاري په پاوز او په سیاست کې د پوزیانو د مداخلو په اړه تل انتقادونه کول. هغه پرون یو ټلویزیونی پروګرام ته پر لار نامعلومو کسانو وتښتوله. میرمن بخاري د بریتانیا تابعیت هم لري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ملاتړې ده. نواز شریف هم په پاوز باندې انتقادونه کړي دي. د میرمن بخاري تر تشتول کېدو یو ورځ دمخه د پاکستان د پوز مطبوعاتي مسولینو په یو خبري کانفرنس کې ګواښ وکړ چې هغه کسان چې په پاوز انتقاد کوي تر څار لاندې دي. د ایتالیا نوی صدر اعظم پر روسیې د اروپایي اتحادیې د ځینو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب به یې د غیر قانوني کډوالو ختمول او له روسیې سره د اړیکو پیاوړي کول وي. د ایتالیا صدر اعظم وروسته له هغه چې د جون پر 15 د دغه هیواد سنا مجلس د نوي پاپولیست ائتلافي حکومت ملاتړ ته رایه ورکړه، سناتورانو ته دا خبرې کړې دي. د ایتالیا نوی مشر په جون کې دوه مهم کارونه لري چې لومړی یې د جون پر 8 او 9 نیټه په کاناډا کې د G8 هیوادونو سرمشري سرمشریزه ده او دوه هم په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه سرمشریزه ده چې تمه ده په سیمه کې د کډوالو پر بحران او هم د دغ بلاک د کرنسی یا پیسو پر اصلاحاتو تمرکز وکړي. د قزاقستان په جنوبی سیمو کې د مننجیت ناروغي د خورېدو له کبله په وروستیو میاشتو کې ډېر لسته نه مړه سوي دي. دا څرګندونې د قزاقستان د روغتیا وزارت چارواکو نن کړې دي. د دغه وزارت په وینا په الماتی او قزل اورده ښارونو کې 9-15 تنه چې یوویشت تر 14 کلونو کم عمرونه لري په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د دې ناروغۍ وروستی قرباني یو 12 کلن ځوان و چې پرون ومړ. مننجیت یو جدي ناروغي ده چې د ملا د تیر او مغز پر شاوخوا د التهاب په رامنځته کېدو پیلېږي. او درې ستورمزلې نن د قزاقستان د بایکنور تاسیساتو څخه د شپږ میاشتنی ماموریت لپاره نړیوال فضایي سټیشن ته استول کیږي. د روسیې فضایي بیړۍ سایوز کې یو روسی، یو جرمن او یو امریکایي ستورمزلې په دوو ورځو کې د مځکې مدار ته رسیږي او د جون پر اتمه به په فضایي لابراتوار کې تم سي. دغه درې تنه د روس کاسموس، ناسا او د اروپا د کیهان ادارې په استازیتوب تحقیقاتو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په د خبرونه کې په دې ژغیږو چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې نږدې نیمایي افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. ولې داسې شوي دي؟ ستاسو په نظر ستاسو په سیمه کې هم داسې ښوونځي شته چې بند وي یا داسې کورنۍ شته چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي؟ البته د دې معنا دا نه ده چې دا نیم ماشومان چې ښوونځیو ته نه ځي نو ښوونځي قطعا نشته، بلکې مختلف عوامل سبب شوي دي چې په یو شمېر سیمو کې خلک ماشومان ښوونځیو ته وانستوي. په ځینو مواردو کې ممکن فقر او نیستي او اقتصادي مشکلات، په ځینو سیمو کې ناامني، شاید نور عوامل تاسو ته معلومي. پرون مثلا په ننګرهار کې د داعش او د پکتیا په دولسوالیو کې د طالبانو له لوري خلکو ته د ګواښونو له کبله لسکونو ښوونځیو د بندېدو خبرونه خپاره شول. تر دې مخکې په تخار کې هم د طالبانو له لوري ښوونځیو ته د ګواښ خبر خپور شوی و. څه موده وړاندې په د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري یو شمېر ښوونځي بند شوي ول. مختلف عوامل دي چې نیمایي افغانان یې له تعلیمه محروم کړي دي. هیله ده چې په همدې موضوع ټلیفون وکړئ، نظر څرګند کړئ. په ټلیفون سربیره د افغان بسیم د اتسوه تل شمیره لاری اس ام اس را واستوی د سکایپ پته مو ده رادیو دات ازادي رادیو ټکی ازادي او د ټلیفون شمیره دي 0992235340. بیا وایم 0992235340. بل شمیره ده 0992235500. اوریدل کای لرو ځان معرفي کای.
محترم فرمان سلامونه احترامات مو منه د افغانستان عزتمن ولستم سلامونه وړاندې کوم. په
دغه وخت کې باندې مننه کور ودان.
نو واقعیا یو ډېر مهم موضوع ده، ډېر مهم بحث ده ته به تر اوسه شي زه د خپل لاندې مولا داسې هم چې موږ د باندې شاک په ولس ولای کې یانه د مورب هیڅ کوم مشکل نشته، نه د معلم د خونه، نه د شاګرد د خونه، نه د مکتب د خونه. صرف دغه نامنه یو هغه وجود وروړای دی چې دغه جنگ ډیر وی او څوک مثال یو خپل موشوم مکتب ته لیدیم. مثال که په ساحه کې جنگ وی، هغه موشوم د نیموي لیارې نارو ګرځي د جنگ دی واجنه، یو جنگ وی او په ساحه کې نامنه وی نو هغه مکتب ته نشي تلای. نو صرف دغه مشکل دی د موږ په ولسوالۍ کې چې زیاتره وخت ډیر جنگ وی نو د موشومون نشي کولای چې مکتب ته ورشي. نور د مورد په باره کې کوم داس خاص مشکل مونږ نه لرو د مکتب او د معلمانو. هر معلم چې وګوري په خپل کاروانده کې وخت دی خپل کار کو، نو مکتب هم داسې ډوند ولاړ وي، موشومون د موږ ګمون نه شي درسونه هم نشته.
بله سب ډیر مننه شغله وردکو له بندي چاکول سوالي څخه. بل اوردون کي له روزن معرفي کي ازادي راديو.
سلام عليكم کاروان سي تا د سلامونه او د ازادي راډيو اوردونکو کارکونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. مدير کاپتن د کونړ ولایت نه
مهرباني کوم صاحب.
څاروان صاحب دغه شمیرنه چې ورکړ شوې ده واقعا ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه د مونږ دغه نیمه برخه ماشومان چې دی ماشوم چې دی واقعا د ټولنې راتلونکی دی او دا چې دی د ټولنې راتلونکي مشران دي. خو بدبختانه د افغانستان کې د اوسني حالاتو ته چې مونږ ګورو واقعا دغه شمیرنه چې دا دقیقا وړ ده، ځکه په شمال کې چې دی د افغانستان ډېر جنګونه روان دي همداسې په جنوب کې. خو کونړ ولایت خوشبختانه په کونړ ولایت کې هېڅ قسم مشکلات په دغې برخه نشته دی، خو د افغانستان په نورو برخو کې چې دی دغه تعصب دغه اندېښنې شته دی. بل چې دی د ماشومانو ځکه چې دی د کورنۍ اقتصاد هم چې دی مهم رول لري، ځکه خو چېرته د یوې کورنۍ اقتصاد خراب دي نو هغه ماشومان چې دی سمې زده کړې نه شي کولی، چې یو لامل یې همدغه هم یادولی شو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې بېلابېلو عواملو ته مو اشاره وکړه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم. ساروان صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شاکر عاطف یم د کونړ نه.
مهرباني کوي عاطف صاحب.
ساروان صاحب، واقعیت دی په افغانستان کې د ماشومانو ستونزې ډېرې دي او مکتبونو ته لاسرسی او له مکتبونو پاتې کېدل د دې لپاره اساسي لاملونه د دوی د مخنیوي شته دی چې ماشومان نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي، چې اول اساسي لامل یې ناامني ده او دویم اساسي لامل یې د کورنیو بېوزلي او فقر دی چې هغوی نشي کړی چې خپل دغه ماشومان ښوونځیو ښوونځیو ته ولېږي. په دغه وختو کې پرې مزدوري کوي چې کور ته استلار روزي وګټي او د غورځنه لګښت پوره کړي. او همدا ډول یو بل اساسي لامل چې خاص څنګه د خوندو ورخه کې د کله چې دغه د ښوونځي او ناد شاګردان لویږي نو کورنۍ ته اجازه نه ورکوي د دې لابلو دستورونو دونه او انانات له وجه نه نه پیږي چې کله لوی شي دوی ښوونځیو ته نه پیږي چې په اصطلاح هغه لوړ عالي تحصیلات ترلاسه کړي او ترسره کړي. همدا ډول باندې ډېر نور لاملونه هم شته دی چې زموږ هیوادوال او په خاص ډول باندې دغه ماشومان نه پرېږدي چې دغه خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او دغه شمیرنه چې کومه شوې ده واقعا دقیقه ده. لا تر دې به هم لوړ معیار باندې زه فکر کوم چې دغه ماشومان تر ښوونځیو وروسته پاتې وي او نه به شي کولی چې دغه ښوونځیو ته ولاړ شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي یو خصوصان که وایس چې تاسو په خپل سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ مهرباني.
ما زه سروان سنجوړ
کورم ودان. سلامت اوسئ. مهرباني صاحب، خیر ټلیفون خطه شو. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو، خبري وکړئ صاحب. متاسفانه دا دوهم اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع کیږي. خیر، بل هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو، خبري وکړئ صاحب. نه، د دې ټلیفون هم قطع شو. پر هل د افغان بي سي ماتسه واتل شمیره هم په یاد لري. له دې طریقې هم کولی شي پیغام را واستوي. عادل عثمان زوی له کابل ولایت څخه لیکي، وایي په کابل کې د خدای شکر دی اکثره کورنۍ خپل ماشومان مکتبونو ته لیږي او ټول خلکو ته معلومه ده چې تعلیم څومره ګټور دی، نو ځکه هیڅوک هم حاضر نه دی چې خپل ماشوم له مکتبه محروم کړي. خو له بده مرغه په ولایتونو کې وضعیت داسې نه دی، او اصلي علت دا دی چې په ولایتونو کې ناامني ده، او ناامني د دې سبب کیږي چې هم فقر راشي هم ماشومان له درسه بې برخې شي. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب،
هلو. السلام علیکم. عبدالحکیم یم، د کونړ له مغه تماس نیولای یم.
مهرباني کوئ عبدالحکیم صاحب، ووایاست چې ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
زموږ سیمه کې خو شکر الحمدلله خیر و خیرات دی. مکتبونه کوم مشکل نشته، خو زه په خپله لکه ما بیګه واردل د دشمن د سره لکه د ننګرهار خونځو ته اختار و ورته شو. زه به زه په دې باره کې لګو څه و ما.
مهرباني.
زه دشمن ته یا کوغه تعالی دی، کوغه دای شي، کوغه هر کوي زغه ته ما جوړ را. عقل انت الله تعالی، عقل درکله تعالی، الله تعالی دغه درکله. ته لګون څه ول نګي مکتب زه د کوه دی. آیا کوستاسو ادب په دې کې چې موږ مکتب بم کو او دا افغانان داسې ذلیل او په جنگ او ځپلي راغټ شي او مکتب دیو دشمن همیشه همدا کوشش کوي چې مکتب دوران کوم چې افغانان نو خیر نشي افغان تعلیم یاد نه کړي کو چیر د افغان ماشوم یا لاړ شي مکتب ته او هلته مکتب ته لاړ شي او هلته پوهه حاصله کړي هلته علم حاصل کړي نو سبا د دې خلکو په دې خبرو باندې عمل نه کوي لکه نن چې دی وایي چې اسلام جہاد اسلام و چار و کافر رہ گلے امریکی رہ گلے پلانکہ رہ گلے سبا دے پکڑے بنا عمل نکے دا ماشومان بے خود دے گوڑے چلے لکم دے لارے وہ دے جنگ پتہ در کے دے گوڑے سرانا کام گی سنا کرے ہوتا ہو رہے ہوتا ہو کتا زور لگے کتا دا قد لگے کتا ہو اقد اسلام نا پارا ہوتا ہے زور وزر آگلے ہم لگے جنگ پر میدان کے سب رہتا ہے مزما تا تو باز استاس ہم تو پا دا زما خوالا رہ شا خیر
بله صاحب ډېر زیات مننه کور ودان صرف د جنگ خواته مې بحث هم دغه د تعلیم مسله مطرح کوي او لکه څنګه چې تر اوسه پورې اکثر د موضوع په اړه خبري وکړي بیا هم توقع ده چې د موضوع په اړه خبري وکړي ستاسو په خپل سیمه کې څومره ماشومان فکر کوي چې له تعلیم بې برخې شوي دي آیا رښتیا هم لکه څنګه چې یونیسف وایي د پخوا په پرتله نیمایي افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي البته ماشومان او لویان مخکې اشاره وکړه چې په ځینو سیمو کې د ناوړه رواجونو او دودونو له کبله اجازه نه ورکوي چې نجونې چې لوړې زده کړې وکړي یا په پورتنیو ټولګیو کې زده کړې وکړي په ابتدا کې پرېږدي بیا وروسته منع کوي اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
سروان صاحب سلام سردار ولی افغان د کندهار ولایت
مهرباني کوي افغان صاحب
سروان صاحب ستونزې خو مختلفې دي لکه موږ چې پوهېږو زه به تاسو د کندهار په اړه مثال ووایم د کندهار په ډېر نږدې ولسوالیو کې په ډېرو بېخي امن سدسه د امن ولسوالیو کې موږ داسې مکاتب لرو چې هغه د څلوېښت څخه تر پنځوس معلمانو تشکیل لري مثال په زرهاوو شاګردانو ظرفیت لري اما هغه مکتب د هغه مکتب ودانۍ د یو خان د کلي د خان د غنمو ګدام دی د هغه شخصي مهمان خانه ده چې په تدبیر له سره کار لپاره مې اوس کار کړی زه فکر کوم چې دا شمیره چې درې ملیون ولکه نه پاره وي سب شي زه فکر کوم چې دا تر دې نه هم ډیره لوړه ده ځکه دوی دغه شمیر د دغه خیالي مکاتب راخلي او هغه جمع کوي پر هغه شاګردان باندې چې هغه مکتب دي اما ما ته مثال ویلي ما د ټلیفون شمیره تاسو سب دي زه د پوهنې وزارت سره دا همکاري کولای شم د افغان ماشومانو په خاطر دا ښوونځي به زه ورته په نښه کړم د کلي د خان د غنمو ګودام دی شل پنځه درسي خونې لري اداره لري
بله افغان
هیڅ شاګرد په تیر لسو کالو کې سره مې ښکاره کړی ما به فکر سره که وضعیت په دې ډول دوام ولري زما زه نظر لرم تروان صاحب که وضعیت په دې ډول دوام ولري شاید یو کال بعد موږ دغه شمیر چې اوس درې میلیونه ولکه نفر دی شاید موږ دغه وخت میلیونه یو کال بعد موږ وخت میلیونه ماشومان واجد شرایط پر مکتب دا یو کال بعد د مکتب څخه په زغې محروم یې
بله صاحب ډېره مننه افغان صاحب نو هیله ده چې د پوهنې وزارت چارواکي ستاسې پیغام هم واوري ستاسې څرګندونې واوري د لا بیا بله ستونزه ده چې یو شمېر ښوونځي خیالي دي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسئ د ستاسو آواز بل ډول دی ولې کوم مشکل په ټلیفون کې لرئ که څه علت دی بلې اورو مهرباني خیر ټلیفون یې قطع شو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو آزادي راډیو ده میکروفون ستاسو خبرې وکړي صاحب
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب خیر جوړی کړی دا
سلامت اوسئ خوشاله اوسئ مهرباني کوئ صاحب
زندای دې ذکر الله یم له لوګر له مرکز
مهرباني شکر الله صاحب
گزارش ده شاید چې زمون خو غوښتنه دا ده چې نن سبا چې د مکتبو کې هغه کوم مرکزونه جوړ کړي د انتخاباتو یوال خدا لري چې دا به خبره چې د دښمن تهدید لري سي او بول خدای د افغانستان او د اسلام دښمنان ګوند او کانه کړی چې د مکتب ترې په کار راځنه مسجد ترې په کار راځنه پول نه سرک
بله شب لکن رشته هم باید لکه څنګه چې دی پوهنی وزارت چارواکی هم وی وی روختیا او تعلیم دی ټولو لپاره ده. دا باید څوک په دشمنی کې حساب نکی چې له افغانستان سره څوک دشمنی کوي نو خامخا دی باید په مکتب هم حمله وکړي، په روغتون دی هم حمله وکړي، ځکه چې روغتون او ښوونځی دی ټولو لپاره ده. په دې کې د یو طالب زوی هم درس ویلی شي، د یو دایشي زوی هم درس ممکن وویلی شي که درس ووایي چې ګومان نکوم، او یو د یو عسکر او یو پولیس اولاد هم هلته درس ویلی شي. یعنی د دې ټولو لپاره دی د دې جنگ ځایونه باید نه وي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو بله بله اورو خبري وکي سر
خا دغه زما خپل نظر خدا غ دی ورو شه د معرف په حساب منی د غاسی مسکی معلمین باید معرفي شي ک چې د مسکی معلمین یو خدر زوی شي د خلکو شوق به دی ک چیر د مسکی معلمین نه نو هیڅ کله د ماشومان او د غاسی هم
یو خبره تاسو کوم تاسو یو خبره وکم چې کله چې ډیر ابتدایي مکتبونه نیوي تر څو چې تاسو خپل ماشومان مکتب ته وانستوي، تر څو چې د دولت وسلوال مخالفان مخه ونه نیسي، تر څو چې ښوونځي نیوي، څنګه به مسلکي معلمان پیدا کیږي؟ مسلکي معلمان خو یو تدریجي پروسه ده چې وروسته وروسته چې کله ډیر زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي، ډیر فارغ شي، هغه وخت پیدا کیږي. داس خو له اسمانه نه راکوزیږي.
دغه چې د داعش او یا طالبانو د خبرو وړاندې کړي چې د مکتبونو دی بند شي، دا نه افغان دی نه د افغان بچی دی، دا غواړي چې افغانستان دغه خلک بې سواده پاشي او ټول عمر د یو بل دغه د لاندې وخت تېر کړي، دا نه افغان دی نه به افغاني.
درست، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ساروان صاحب تاته استاګون اورنیکو تخپل سلامونه وړاندې کوم.
کور رمضان سلامت وسی. لکم زین خبري کوي.
میرویس افغان د زابل ولایت نو.
شو صاحب، افغان صاحب ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب محترم، یو خبر خپل شخصي نظر لرم. سیدا چې په افغانستان کې څلوېښت کاله یا څلور ریسه جګړه روانه ده، خو بیا هم خلک په داسې حالات کې لکه په مهاجرت کې ځانونه ورسول، حتی ډاکټر انجینری ویلې زموږ په وطن کې یا په ولایتو کې باور وکړه د مکتبونه شتون لري خو استادان شتون نه لري. د یولسم شاګرد جګېږي او د څلورم پنځم ته سبق ورکوي، نو هغه به دولسم نه فارغ شي. زما په نظر هغه به چی زده کړي؟ چې په دې رقم د نصاب تعلیمي کچه ټیټه ده، چې یو نفر فارغه کېږي یا پوهنتون ته ځي په ولایتو نه درکوي په ولسوالیو کې، نو هغوی به دغه
افغان صاحب مخکېنی اوریدونکي ته مې دا خبره وکړه چې تاسو وایي چې تکړه معلمین نه لري یا مسلکي استادان نه لري، خو علت یې دا ده چې ستاسو په ولایت کې د تعلیم پروسه شاته غورځول شوې ده. ډېر وخت ستاسو په ولایت کې د جنګونه ولو د دولت وسلوالو مخالفانو په لومړیو کلونو کې اصلا ښوونځي نه پرېښودل، نو له کومه شي له اسمانه خو نه راځي ښوونکي؟ باید همدغه کسان ورو ورو دولسم ووایي، له دولسم وروسته دارالمعلمین ووایي، پوهنتون ووایي چې مسلکي شي او تاسو ته درس درکړي، او که په همدغه حالت چې د اوسې لري دوام وکړي، ستاسو هیڅکله به هم مسلکي چې څه چې د دولسم پاس استاد به هم پیدا نه کړي.
صد خبره ده. د کوم چې ته وایې خو یو وجه خو یې دوست و بله وجه د نامنی د ته یادوم بد مشکلات په وطن کې داسې مشکلاتونه روان دي. موږ به دغه ترکانې دعاګانې کوو چې خدای پاکه ته دغه مشکل دغه امن راولي، چې دغه ناجوړ افغانستان خدای جوړ کړي او دغه خوشحالیانو په نصیب کې
دغه زیاتې کوو. هر مشکل امین موږ به هم در سره امین ووایو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
په خیم د زابل ولایت شجول ولسوالۍ ستاسو په توانس کې انسانانو
ته مهرباني مهرباني
من منو اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
د موضوع په حق له کوم ویلې شو سي البته دوه شان لکه تعلیم او طبيات او نور د صحت عامه، دا باید نظامی ونه ګرځول سي. باید طالبان هم کار په ونه لري، دا ایشان هم کار په ونه لري، او حکومت هم باید ته دي کې مساهله وکړي. داسې ونه وایي سي ولې زموږ خلک په دې شعبو کې نسته، خلله الحمد موږ د زابل په ولایت کې په ټول منطقو کې مکاتب خلاص دي. دلته د داعش یو منحوسه څیره د زابل په ولایت کې موجوده سو خو هغه لله الحمد طالبان و غاښمتونکی ځواب ورکوي د دې نسل له بېخه وروکش. خو طالبان د تعلیم و تربیې له حکومت سره مصلحت کې دلته چالان دي. البته زموږ په وطن کې خو ناامني خامخاسته نو نر هغه ده چې په ناامني کې تعلیم و تربیه پر مخ بوتله سي. ملک فروغ وایي دا نو څه ضرورت وسي؟ بعضې اورېدونکي وایي مسلکي ښوونکي نشته یا هسې نشته. خو په یو چم به دغه ماسک ګډ وطن سره جوړوو. خدای مهربانه ده نور خلک به ورته جوړ شي. هغه به ستا پر چم به تعلیم ورو ورو په تدریج تدریج سره مسلکي معلمان اوس هم شو که موجود دي تر ډېره حده زموږ په ولسوالي کې. خو نو موږ به دا دعاوې کوو او زموږ سروان صاحب زموږ په ولسوالي کې د تدریسي کتابونه ډېر کم وجود لري. زه له معلمانو صاحبانو سره ګورم او وینم محصلین دا ټول د دې شکایت کوي چې زموږ په ولسوالي کې دا نیمګړتیا داسې تدریسي کتابونه نشته. حتی داسې خلک شته چې په بیه یې رانشي. نو که زموږ غږ څوک چارواکي اوري تعلیم و تربیې والا باید موږ ته کتابونه
ډېره مننه. سلامت اوسئ توخي صاحب. البته دې توخي صاحب دا خبره ډېره ښه خبره ده چې وایي تعلیم ځینې خلک وایي چې امنیت نشته یا شرایط خراب دي. نو په دغسې خرابو شرایطو کې دا میړانه ده چې څوک په خپلو ماشومانو باندې درس ووایي او وی رسوي. لیکن یو مسله بله هم دا ده چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې تعلیم پکې ډېر وروسته دی. د توخي صاحب سره په دې برخه کې بیا موافق نه یم. په اکثرو سیمو کې ښوونځي نشته او دوی چې د کومې ولسوالۍ سره تعلق لري یعنی شاجوی دا د زابل تر مرکز هم لویه ولسوالۍ ده او پرمختللې ولسوالۍ ده. همدغه یوازې شاجوی نسبتا غنیمت ولسوالۍ ده. نور ولسوالۍ خاک افغان و نورو ته که څوک ورشي نو معلومه به شي چې اصلا د ښوونځي په نامه څه شی نشته پکې. خاک څو ورځې مخکې مې له چا سره یو خبریال سره خبرې کولې. ویل چې په هغه سیمو کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي اصلا خلک تعلیم نه پیژني. مکتب بیخي نشته. په ځینو سیمو کې به ممکن وي لیکن په اکثرو کې وایي نشته. بیخي تعلیم نشته، مکتب نشته. او له دې هم شاید ډېر خلک پوه شي چې پوهنتونونو ته له زابل څخه څومره کسان کامیابیږي. که تاسو له یوې مثلا د دایکنډي له یوې ولسوالۍ سره یې مقایسه کوئ د مقایسې وړ نه ده. بل اورېدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني کوئ.
سلام علیکم رادتان دکې جوړ
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مزه له قربان نه درته تاسو سره په تماس کې مل ته مونږ یو منطقه ده په قربان شنوار ولسوالۍ کې د پروان ولایت.
بله صاحب.
د مرکز دی کې او مکتب پکې ده. هغه مکتب هم زمستاني ده. نور څه ده خلک له تعلیم سره هم شوق لري او امنیت هم پکې ده. لیکن یو مشکل پکې ده چې نه مکتب سره او نه دغه معلمانو چې نه ده څه یو خدمت وکړي نه یو بخښه سره د حکومت له خانه دا ته یو څو غلو د علمانو دغه مکتب مثلا دغه د منطقې مشر هر څه د دغه لاس کې د موږ سره غتي نه څوک شکایت کوي نه هغه ته. نو زه ما د پروان له هغه نه دا معرف رئیس نه دا خواهش ده چې تاسو یو آیات یو هغه راولېږي دغه اتخذ بخښه سره کې کنده خلک هم ښه یاد د مکتبو شوقون دي. ولګي مکتب له موږ له منطقې نه سیمې نام لري تقریبا.
بله صاحب. خیر، ټلیفون مو هم لري شو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
سلام علیکم. عزیز لغمان ولایت څخه په تماس کې آزادي کارکونکو ته ټول ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ګرانه، دغه بعضې چې شکایتونه کوي چې دا مسلکي معلومات نشته، دغه خو بې بنیاده خبره کوي. در راپاسان ټول موجود دي. حتی د راپاسان ټول جبري نرمالمینو ته معرفي کړي دي او دوی ټول دروالمینو وایي. دولت خپل طرف په غاړه نه اخلي چې کتابونه نه لري او ښوونځیو کې کتابونه نشتون ده. او د بعد دغه د لم عالشان ولسوالۍ د لغمان قوس مال دغه تر اوسه بند نه یې ورکړي. مسکتیا ته په ریاست اړي، ریاست ته په مسکتیا اړي. نو مکتبونه ښه فعال دي، ښه په درسه روان دي. پرون نسخت شوي امتحانونه ښه په توجه سره ښه په ځي سره ترسره شله. زما خواهش دغه ده چې هیڅکله د مسلکي معلمانو شکایت بسره نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. خیر، دا د مسلکي معلمینو بحث هم نه دی دلته. اوس اصلي خبره دا ده، لکه څنګه چې یونیسف وایي 3,000,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې شوي دي، یا تقریبا نیمایي افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. ستاسو په سیمو کې هم همداسې وضعیت همداسې ده؟ او قوي علت یې څه دی؟ ناامني ده، اقتصادي مشکلات دی، د ښوونځیو نشتوالی دی، د معلمینو نشتوالی دی، او که بل علت دی؟ هیله ده چې په دې موضوع خبرې وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم سلمان صاحب، سلامونه مې ومنه تاسو اوریدونکي او کارکوونکو ټولو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني. مهرباني
سلمان صاحب، زه خپله د روزګان ولایت یم، نو د نامنی له وجې موږ دلته کندهار ولایت ته راغلي یو. دا زموږ د کورو سره په روزګان ولایت کې د راوت ولسوالۍ کې یو مکتب دی. په دې کې د دولت پوسته ده، دغه دی ډېر خلک معنا د دغه مکتب ډېر کورونه ورته پراته دي. په دغه کې مکتب کې 2 کاله کېږي چې پوسته ده. په دا 2 کاله 2.5 کاله کې معنا یو شاګرد هم مکتب ته نه دی راغلی. نو هغه هره شپه واره ورځ باندې جنګ د ټاکو ټکي د دې کلي د وطن خلک ورټول سو ورته ویل چې مطلب دغه پوسته ته زه دا ځان سه لیرې کوي، موږ به دا خپل ماشومان راسته و دغه ته د مکتب ته. نو هغه هم درغو څه پرې دولت غږ نه دی اورېدلی. نو دغه دی دغه مشکلات د نامنی له وجې هم ستر ډېر دي. دغه دی دغه
نمدغ په خپله نامنی ده. بله بله بله، مننه. تاسو هم دا یو بل اړخ هم څرګند کو، په دغه شکایتونه هم شته، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه. او د همدې ښوونځي په ارتباط فکر کوم چې زموږ په یو بل خبرونه کې هم تاسو یا یو بل اوریدونکي یادونه کړې وه. نو هیله ده چې د پوهنې وزارت دې مسلې ته هم توجه وکړي، نه د انتخاباتو مرکزونه له ښوونځیو جوړ کړي او نه هم پوستې ورڅخه جوړې کړي. بل اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبرې وکړي.
زابل ولایت شمول زور سوالي سمې اړیکې نیولې.
مهرباني کوي صاحب، بله د ماشومانو له آواز نه معلومیږي چې تاسو یو آرام ځای ته بلاړ شئ چې د ماشومانو آواز مو نه راځي.
ما زموږ په ولسوالۍ کې خو بېخي مکتبونه شتون نه لري. که څه هم ولسوالۍ ښه امنیت ولسوالۍ ده، د شمول زو ولسوالۍ ګوره که وګورو بېخي یوه پوسته ته ده اولس کاله کې سکوت نه ده کړی. خو بیا هم د دولت له خوا څه هېڅ مکتبونه نشته. 2-3 میاشتې کېږي چې د مکتبو اوازه ستخ کتابونه نشته، معلمان نشته، کله مدیر نه وي، کله څنګه نه وي. د روزې پر شپږمه هغه نوکی لږ مکتب هم د روزې پر شپږمه رخصت شوی ده. بېخي مکتب دلته ستانه که څه ملکان هم ډېر دي، امن هم شته.
څه درته وایي تاسو کله تر اوسه له ولسوال سره، له د پوهنې له رئیس یا مدیر سره خبرې کړې دي او که نه؟ ولې مکتب نه فعالوي
ولسوال؟ زموږ ولسوال قومندان د امنیې ولسوال ټول یو سړی، د قومندان د امنیې رالېږلی، د هغه هم خدمت یې د ولسوال هم هغه ده، ټول هغه ده. بېخي دلته دولت بېخي دغه نه کوي.
نه، علت څه ده؟ ولې ښوونځي نه فعالوي؟ علت کوم څه خو به درته ویلي وي.
علت یې ولا نو د معرف نیمګړتیاوې دي، چې علت خو یې د معرف نیمګړتیاوې دي. د خلکو له خوا سپین ږیري ورغلي دي، د مکتبو په باره کې ځوانان ورغلي دي، ځوانانو سره خبر کړي، د طالبانو آزاد کړي دي. خو د معرف نیمګړتیاوې دي، کله وایي معلمان نشته، کله وایي څنګه ده، کله وایي څنګه ده.
بله صاحب، څومره کلونه کېږي چې ستاسو په ولسوالۍ کې مکتب نشته؟
بېخي ستانه چې دا دولت راغلی، د مکتب نشته.
یعنی په دې تیرو ولسو کلو کې هېڅ کله نه و مکتب؟
یا یا هېڅ کله نه و. اولو کلو کې 2 کاله و، که یو کال و هغه هم بېرته بند شوی، بیا مکتب نشته. زموږ خپل په
ولې هغه اولو کلو کې ولې بند شو؟
درس وایو، زه خپل په مرکز کې درس وایم.
بله،
ولسم سیم کې یم. خو دلته په کلو کې بېخي پراخه ولسوالي، ډېر کلي، ډېر الکان، بېخي ډېر دغهسته، خو مکتب نشته. ټول خلک دونه واس نه لري، ټول خلک ولي الکام ولي مرکز ته. اوس موږ زله کوره ته یو نه پارک نه لیم، په کور کې شپږ دې کښنیان نورم لرو، نو ټول خلک نشو به وای نه ټول هلته مکتب ویلی.
ډیر زیات مننه. مخکې ما دې توخی صاحب خبره ورته راته کړه، په دې برخه کې در د اوریدونکو هم دا خبره کوله. دا شملزی یو بل مثال دی، او دی وایي چې له تیرو 15 یا 16 کلونو راهیسې هلته ښوونځي بند دي. نو چې 16 کاله ښوونځي بند وي، مسلکی څه چې عادي معلم به له کومه پیدا شي؟ له بلې ولسوالۍ خو ډېر خلک په دې نامنۍ کې حاضریږي، نه چې یا له کوم ښار نه چې لاړ شي یو ناامنې ولسوالۍ ته، یا که په نسبي ډول امن هم وي ولې لاړ شي؟ خو ډېره سخته ده ورته چې دومره لرې ځای ته لاړ شي او هلته نورو ماشومانو ته زده کړه وکړي. باید ستاسو خپل کسان وروزل شي، او که تر 12 کاله یې درس ویلی وای، اوس به تکړه معلمان څه چې ډاکټران به هم د خپلې ولسوالۍ ول. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم، لال محمد اخوزاده د کلکان ولسوالۍ نه سروان صاحب تا ته مې کیږي سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
سروان صاحب، دا چې کوم ځای کې مکتبونه نشته خو ډېره غټه ستونزه ده، په تعصب سره ویلی شي دا چې دا کوم ځای کې مکتبونه دي او ښه ښه ښکلې عمارتونه جوړ دي، ښه رنګین عمارتونه جوړې دي، څوکۍ شته، میزونه شته، او چې استادان داسې په اجاره کې ناست یو بل سره ګپ شپ لګوي چې دا درس نه لري، دې باره کې مونږ چاته وزارو چانه شکایت قربان.
بله صاحب، دا هم یو ستونزه ده. سید مننه، سلامت اوسئ. لیکن اوس موږ په دې بل ستونزه ژاړو چې اصلا ښوونځي نشته یا اصلا غیر فعال دي ښوونځي. دا چې څه نه څه درس وي، بیا هم یو څه نه څه خو به زده کړه پکې وکړي که سویه ټیټه هم وي، خو دا سویه هم لکه څنګه چې بیا مو وویل ورو ورو ښه کېدای شي که ستاسو په سیمه کې دا پروسه دوام ولري، یعنی تعلیم پرلپسې دوام وکړي کلونه کلونه، نو تغییر پکې راځي. مثلا د اوس چې کومه سویه د ښوونځیو ده، ممکن 10 کاله وروسته دغسې نه وي. که تعلیم دوام وکړي 10 کاله وروسته به سویه تر دې 2 برابره 3 برابره بهتره وي، 40 کاله وروسته به تر هغه هم بهتره وي. خو په شرط دی چې دا پروسه دوام وکړي، ښوونځي دوام وکړي. خو که بند وي، همداسې به په ټپه ولاړ یو، لا به وروسته ځو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، خبرې وکړئ. صاحب
السلام علیکم. سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. ل رادیو لری شي، سلامت اوسئ. ل رادیو مول لری شي او خبري وکي. مهرباني.
او دا د مکتبونو خو ان شاء الله د لوګر ولایت کې مونږ یو رحماني زدران هم د لوګر ولایت نه د مخالفینو له طرفه خو مکتبونه باندې به هیڅ مشکل نشته. دلته والا مکتبونه ټول د مخالفینو د هغه د طالبانو له طرفه څارل کېږي. دا هغه کوي آیاتونه هم له هغه طرفه راځي ګوري. او دلته خو والا مکتبونه ټول د حکومت له طرفه سکوت شوي دي. حکومت یې شاګردان ورغلي دي، دوی دا د اربکیانو له طرفه وهل شوي دي.
که ووایه چې په کومه ولسوالۍ کې، کومه ولسوالۍ تاسو یاده کوي؟ د ولسوالۍ سیمه یاده کوي چې اورېدونکي پوه شي، ځکه چې په ټولو سیمو کې یو رقم حالات نشته. لکه اوس تاسو وایئ چې ستاسو په ولایت کې طالبان کار نه لري، کونړ کې هم همدغسې خبرې موږ اورو، لیکن په ځینو نورو کې لري. ستاسو مثلا په څرخ ولسوالۍ کې یوه میاشت ښوونځي بند کړي ول، اما شاید په یو بله سیمه کې به داسې نه وي وضعیت. مهرباني. اوس خو مشکل نشته، لیکن یوه موده بند کړي ول. خو چې یوه میاشتې ښوونځی بند کړو، 8 میاشتې یا 9 میاشتې تعلیمي کال دی، هغه به بیا څنګه پوهنتون ته کامیابېږي؟ خیر، بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مننه کوم. سروان صاحب، خان محمد اسلامي عالم همدار آزاد د هلمند ولایت د نادعلي نستاکر د ټلیفون برتماسم.
مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب محترم، اصلا ستونزه دا ده چې دلته اوس د خپل هلمند درشته یم. په هلمند کې مثلا د ښار څخه پرته په ښار کې بسې ده ښوونځیان بې شماره دي، او د ښار ټول اوسېدونکي مثلا ماشومان او ټول هلکان و ښوونځیو ته هم دي. خو پاتې شو هغه د سارا ولسوالۍ سیمو چې د هلمند اکثر خلک چې دي ډېر شمېر اوسېدونکي په ولسوالۍ او په هغه سارا او دښتو کې دي. هلته دې ماته دغه د هلمند حکومت دغه ځای راوښي چې اوس مثلا د نوزاد ولسوالۍ ده، یا د موسی کلا، یا د واشېر ده، چېرته موږ ښوونځی لرو، یعنې په دې کې درس روان دی. سر په واشر ولسوالۍ په مرکز کې یو کوچنی ښوونځی شته، هغه هم سش کال دغه ده او خلکو جوړ کړی، خو طالبان خو غږ نه ورته کوي. دلته موږ طالبانو په ساحه کې هغه وویل چې ښوونځی فعاله کوي، خو د معرف ډېر کمزوری دی، ځکه چې طالب تا ته مالی هم کتاب نه برابرې. باید دغه د معرف حکومت دغه معلمین او کتاب دغه شان ورته برابر.
بله سر، ستاسو خبره په ځای ده، لیکن کله ناکله چې موږ له چارواکو سره په دې ارتباط خبرې کوو، دوی راته وایي چې وایي مثلا د ستاسو ولایت به په نظر کې ونیسو، وایي چې ورته معلم ورلیږو، دوی وایي چې نه دغه معلم نه منو، هغه معلم چې موږ ټاکو هغه ته به معاش ورکوي.
سروان صاحب محترمه، اوس ګوره دلته په هلمند کې د نادعلي په ولسوالۍ کې د نادعلي په مرکزي لیسو کې موږ داسې معلمان لیسېدلو چې هغه په ښوونځي کې ما خپله لیدلی دي چې د ښوونځي په انګړ کې د شاګردانو مخ ته زه دغسې سګرېټ او هغه نشه یي توکي کاروي. نو د دغسې معلمینو شتون واقعا هم په هغه مکتب کې د زده کړې پر ځای نور شیانو ته زمینه برابروي. نو
دنو ادا شوه، خو که څوک دا کار کوي له هغه سره باید صحیح مننه. خیر، دا بحث په دې شکل سره کومې نتیجې ته شاید ونه رسیږي. نو ته ادعا کوي چې شاګردانو ته تربیه نه ورکوي، صرف تعلیم ورکوي، لیکن دا به څوک معلوموي؟ بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سروان صاحب کې سلامونه درنه احترامات می قبول کړم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
محمد زمان اند پاره دولت دان معدول سره شتل.
مهرباني کور دی ودان، مهرباني کوي.
دا دې ډیره سایه موجود تا کړ سروان صاحب دا په پاریاد کې د دالمان پولیس والی کې.
بله صاحب،
خصوصا مثلا یو شمه د ولی په نامه باندې چې دا چې وړو کې کوچنی بازار هم لري، دا خپل مکتب هم لري، ونه دغه سیمه دلته په دغه ځای کې دغه سیمه ته ډاکټر راغلی دی. هغه ډاکټر پکښې ناست دی، مانا یې نه یو درس نه یو دا نه یو هان دی ښه د خلکو توجه دغه درس اگر سره کې سروان ته په دغه اطراف کې نشته کنه. طالبان یې ممارت هم نه کوي، مانا مخنیوی هم نه کوي، کم کار هم نه ورسره لري، مانا د مکتب تر برابر پر دغه برابر نه، مانا دغه خلک اگر سره کې رجوع نه لري. بیا دغه مخکې دغه معلمانو دا خلک چې به راتله، مانه د دولت د خوا څخه په مخ کلو کې چې مقرره کېدله، دغه پیسې به را وړي، هله د شخصي خپل جیبو ته اچولي. داسې هله دیني درس نه لایه لس لپاره، لس ماشومان یا شل ماشومان دیني درس به ورکوي، هغه روپۍ به دوی اخیستلې خپل جیبو ته دای اچولي خوړلې دي. هغه یو کال دوه داسې وسو برای هغه هم پر کته به مانه په دغه کشرانو پر دغه هلکانو باندې چې مانه دوی درس ورکوي دغه هم پر کته کړي دغه کتابچې او قلمونه هغه روپۍ ته اوس پورې دوی په دغه نامه باندې خوري. یعنی زه وایم شاید یم چې ماته مانا دغه کجده داسې درشته بېخي دی درسته رامعلمي شي.
درسته، ډېره زیاته مننه. نو خدای دې وکړي چې د پوهنې وزارت چارواکي ستاسو نظر واوري، د فاریاب د ولایت چارواکي هم واوري او ګوندې توجه وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
الحمدلله يم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سم تماس نیولې.
مهرباني کوي صاحب،
خبر دې چې د شورور دلته په نادعلي کې چې کوم مکتبونه شته، دا نه مکتبونه دي نه معلمان لري. حتی داسې وخت راغلی دی چې ما خپلو سترګو لیدلې، د سترګو لیدلې درته وایم چې شاګردان به راټول وه ناست وو، معلم صاحبان وو، په وښو پسې به ورکو تللی وو. نو بیرته به شاګردان دغسې ولاړل، نه به یې قلمان درلود، نه به یې د یو څو دانو سکوټ دپاره، بیا د یو څو مر لپاره دغه ورته وایي هغه بیرته سره ولاړه سره ورک بس. السلام
علیکم. علت یې څه و؟ ولې ولې داسې کېدل؟ بلې، متاسفانه ټلیفون وقت کو، خو شاید هم یو علت دا وي چې چېرته نه امنی وي، نو همدغسې ګډوډي وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مکتبونه دي الحمدلله، زیات مکتبونه دي. او د ابتدایي مکتبونه کې مکتب سالم خدای کله چې دغه عمومي مکتبو ته مدرسې ته بېخي ته ماشومان لاړ شي، هلته بیا سبق نه وي. افغانه څنګه خپله اوس ماشومان په نهم په لسم په یولسم کې دي واقعا چې اوس نه پوښتنه وکړي
پتنجو پشپګونو په دې ځای ودی کیږي پتنجو سره کوم څه دي شپږ سره کوم ډول کیږي کوشش نشته مطلبونه کې د ماشومان سره کوشش نشته ده
دا وایي چې تاسو چې ټول شوانځي فعال دي د نجونو شوانځي هم فعال دي تاسو په سیمه کې
اصله ځای یې ځاتره ځای کېستا او په مارکیټ کې شته دي او په اطراف کې یو نور مطلبونه کې
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان کې تعلیمي سویه ټیټه ده خو دا هم کېدای شي راسره یو شمېر وومن یا ونه منه یا غدا ده چې نسبت لس کاله مخکې ته شاید بهتره شوي او شاید لس کاله وروسته تر دې هم بهتره شي خو شرط دا ده چې تعلیم دوام وکړي ښوونځي دوام وکړي او مخه ونه نیول شي خو که چیرته مخه ونه نیول شي څو کاله یو کال دوه کاله نو دا سویه بیرته راټیټیږي غورځي لټول اړوندونکو منندو یو چې ټلیفونونه وکړل نظرونه څرګند کړل که څوک پاتې وي او غواړي چې بیا هم نظر څرګند کړي لیکن موقع ورونه رسیدل کولای شي په دریخ پرونی کې تماس ونیسي ل درو تر څلورو بجو پوری په همدې موضوع په دریجه به خبرونه لرو خو اوس د سپورت مینوالو لپاره خبرونه
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
د ورزش ترنو مینوالو ستړي مشه په دې هله چې روغ او جوړ بیاست د لوبول میدان ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم د دېونه په خبرونه کې مو د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د بدن د خلا د ملي لوبډلې ل سر روزون کې نور الهدا شیرزاد سره مرکه هم کړي
موږ ډیر غسه اسیر غو د ورزشکاران لرو چې ان شاء الله د غو اقتصاد او فکر آرام شي په راتلون کې کالو کې موږ ډیر د سر سره ولرو
د شند ټیسټ یالو د تاریخ چې او یو شمیر لوبډلو د لومړنۍ ټیسټ لوبو په اړه مو یو معلوماتي مطلب هم چمتو کړي
د کرکټ لومړنۍ نړیواله لوبه د 1920 کال د مارچ په میاشت کې د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشو چې کوربه استرالیا انګلستان ته په 45 منډوم ماته ورکړه
هله دا لازدي رادیو سره اوسې او خبرونه را سره تر پای ووري د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې ناجیا ساپي وړاندې کوي
افغانستان د بنگلاديش په وړاندې د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ په خپل نوم کړه افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش ته د 15 منډو او په دوهمه لوبه کې د 6 وکټو په توپیر ماته ورکړه په لومړۍ لوبه کې افغانستان لومړۍ بیټنګ وکړ او بنگلاديش ته د 138 منډو هدف ورکړ چې په ځواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 122 منډو وسوځید خو په دوهمه لوبه کې بیا بنگلاديش لومړۍ بیټنګ وکړ او افغانستان ته د 115 منډو هدف ورکړ چې افغانستان لوبډلې ورکړ شوی هدف د 3 وکټو په زیان سره پورا او لوبه د 6 وکټو په توپیر وګټله راشد خان چې په لومړۍ لوبه کې 3 او په دوهمه لوبه کې 4 بنگلاديشي لوبغاړي اوټ کړل په دواړو لوبه کې غوره لوبغاړي ونمول شو ټاکل شوی چې 3 مارشل او ریزه لوبه د جون په 8 نیټه د مخام په بجو ترسره شي د افغانستان د جمناستیک یو درې کسیزه لوبډله د مسلکي زده کړو لپاره ازبکستان ته تللې د افغانستان د جمناستیک فدراسیون رئیس شاملنګ متحد ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام د آسیا د جمناستیک فدراسیون لخوا جوړ شوی نو موري ویل د افغانستان په درې کسیزه ټله کې دوه روزونکي او یو لوبغاړی شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به ورته روزنه ورکړل شي ښاغلی متحد وایي دا شان پروګرامونه په هیواد کې د جمناستیک لوبې د پیاوړتیا لپاره ډېر مهم او ګټور دي د آسیا د خزینه کرکټ جام په روانو سیالیو کې هند او سریلانکا له نورو لوبډلو وړاندې دي دواړو لوبډلو تر دې مهاله دوه لوبې کړې او په دواړو لوبو کې بریاوې خپلې کړې دي له هند او سریلانکا وروسته پاکستان او بنگلاديش په دریم او څلورم ځای کې او تایلند او مالیزیا چې تر دې مهاله یې کومه لوبه نه ده ګټلې د جدول دوه وروستي لوبډلې دي د مالیزیا خزینه لوبډله چې په خپل دواړو لوبو کې په توپیر مات خوړلې د دوه سیالیو یو له کمزورو او هند چې خپل دوه لوبې ګټلې د آسیا د خزینه جام سیالیو پیوړو لوبډلې څخه ګڼل کیږي د آسیا د خزینه جام سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په سریلانکا کې روانې دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي هغه مینوال چې د لوبې ټکټ او فن آی ډي ولري روسیې ته د تللو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. فیفا په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې مینوال کولی شي چې فن آی ډي کارډونو ترلاسه کولو لپاره www.funid.ru آنلاین ویبپاڼې ته ورشي. دغه آنلاین ویبپاڼه کې د مینوالو نوم، انځور او د نوم لیکنې نمبر درج کیږي، خو د دې چارې لپاره لومړی باید ټکټ وپیرل شي. د فوټبال د 2018 نړیوال جام سیالۍ چې ټاکل شوې د جون په 16 نیټه په روسیه کې پیل شي، د ټکټو بیه یې له 1500 تر $1,450 پورې ده.
ګلبدین نائب د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبغاړی د ازادۍ رادیو سپورتي خبرونه په 100.15 FM واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 100.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ هغه لوبه ده چې افغانستان پکې د نړۍ له ټولو هیوادونو مخکې ده. احمد یاسین صالح قادری هغه افغان لوبغاړی ده چې په 2018 کال کې په منګولیا کې د باډي بلډینګ نړیواله اتلولي د افغانستان په نوم کړه. د خبرونې په دې برخه کې مو د افغانستان د بدن ښکلا د ملي لوبډلې له سر روزونکي نورالهدا شیرزاد سره مرکه کړې. دا چې د بدن ښکلا فدراسیون په افغانستان کې کله جوړ شوی او څه لاسته راوړنې لري په اړه ښاغلی شیرزاد وایي.
د بدن د ښکلا فدراسیون تقریبا په 20 کاله شاید شاوخوا ډیر جوړ شوی ده، او په دې اواخرو کې مونږ ډیر لاسته راوړل لرو، او تقریبا تاسو په جریان کې هستئ چې زمونږ یو تکله ورزشکار یاسین قادری د سکل د مستر یونیورس یا آقای عضلات جهان لقب واخیسته، او دا ټول د فدراسیون د ښه برنامه‌ریزي او لقبله ده چې مونږ ډیر هغه کوشش کړی ده چې ښه برنامه‌ریزي وکړو چې ښه لاسته راوړنه ولرو. سکل ته چې تاسو په جریان کې هستئ چې د کابل مسابقې وه چې کابل په څلور زونونو کې تقسیم شوې ده، چې خوشبختانه چې موږ 370 ورزشکار هغه مو انتخاب کړل د ملي ټیم لپاره چې ملي ټیم مسابقه ان شاء الله د اسد په بیاش کې کابل کې برگزار کیږي.
بدن ښکلا سو ډول تر سره کیږي، او ځوانانو مینه د دغه لوب سره څنګه په افغانستان کې
بدن ښکلا یو د پرورشدام بخش ته او بل د فټنس ده، چې پرورشدام لس کټګوري لري چې هر کټګوري درې نفر هغه ملي ټیم ته معرفي کیږي، او همداشان فټنس دوه بخش لري چې هر بخش کې څلور کټګوري لري چې تقریبا هغه د 12 کسان معرفي کیږي د مسابقو لپاره، چې بیا ټول ولایتو یو ځای راځي او مسابقه دایر کیږي، چې بیا غبر د بیلیتی بسلی لوبغاړي معرفي کیږي.
مشکلات هم شته د بدن د ښکلا فدراسیون سستون زلري لوبغاړي مشکلات سره مخ دي، تاسو امکانات لري په دې برخه کې؟
فدراسیون عمره چې کولای شي هغه زبیدی فرام کړي د ورزشکارانو لپاره، خو عمده او اساسي مشکل د امنیت نشتون او د اقتصادي لکابل ده، چې ورزشکاران تاسو پیږي په افغانستان کې فکر عرب نه ده، دا انتحار انفجار او اقتصادي مشکلات دي. خو دا چې ان شاء الله حل شي موږ وعده ورکو چې په راتلونکو کالو کې ان شاء الله خلاص سره راولاله ولرو په توله د لای کې ان شاء الله.
یاسین صالح قادری د نړۍ په کچه اتلولي خپل کړه، داسې نور ځوانان هم شته چې د افغانستان لپاره همدغه سي افتخار وړي.
خو موږ ډیر هغه سي یاسین غو د ورزشکاران لرو چې ان شاء الله ما ویل چې هغه د غو اقتصاد او فکر آرام شي، ان شاء الله په راتلونکي کالو کې موږ ډیر داسې راسته راولرو.
د سر نوې پلانونه پروګرامونه تاسو لري تر څو دغه لوبه لا په افغانستان کې نور هم پرمختګ وکړي؟
ولې دا موږ چې هغه اوره چې به مخکې وایل چې موږ ډیر هغه لرو سیبي دارونه نیسو مربیانو ته هغه ترینرانو ته او د داورانو لپاره هغوی چې ججمنت کوي مسابقو کې هغوی ته سیبي دارونه نیسو. زراره په بخش کې د جنو ته برنامې لرو
موږ په فطراسون کې د جنو په بخش کې یو باوریت لرو. موږ ډیر کوشش کوو چې دا ورزش معیاري کو د دنیا په سطح. انشاءالله تاسو راتلور کې کالو کې انشاءالله زموږ لاسته راوړلو شاید اوسیږي.
داخل کې د سیالۍ په اړه راته ووایه، د افغانستان په داخل کې سیالۍ څه ډول ترسره کیږي او لوبغاړي ملي ټیم ته څنګه انتخابیږي؟
هغه څه چې مخکې ویل چې کابل مسابقې لرو، کابل نه چې انتخاب شي هغوی راځي ملي ټیم ته، چې د اسد په میاشت کې ټول افغانستان ده د ولایتونو مسابقې خپل ولایتونو کو کیږي، هغه چې انتخابیږي ملي ټیم لپاره هغوی ټول راځي. د اسد په میاشت کې کابل کې یو بل سره مقابله کوي، هغوی نه بیا هغه ښه ورزیده ورزشکار انتخاب کیږي د ملي غړیتوب اخلي او بیا معرفي کیږي خارجي مسابقو ته.
دا چې د همدې میاشتې په 14 نیټه افغانستان د هند په وړاندې خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه لري، نو موږ هم د ټیسټ سیالیو د تاریخچه او یو شمېر لوبډلو د لومړنی او ټیسټ لوبو په اړه درته معلومات چمتو کړي چې حدیث پر دې سیلولي.
د کرکټ په تاریخ کې استرالیا هغه یوازینی لوبډله ده چې د ټیسټ سیالیو پیلې په بریا سره کړې، او له زیمبابوې پرته چې لومړی ټیسټ لوبه ډرا یا بې نتیجې پای ته رسیدلې، نورو ټولو لوبډلو خپل لومړنی ټیسټ لوبه کې ماته خوړلې. د کرکټ لومړنۍ نړیواله لوبه د 1920 کال د مارچ په میاشت کې د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه، چې په دغه لوبه کې چې د وخت کوم قید پکې نه و، کوربه استرالیا انګلستان ته په 45 منډو ماته ورکړه. همدغه لوبه د نړۍ لومړنۍ ټیسټ لوبه ګڼل کیږي. جنوبی افریقا د نړۍ دریم هیواد دی چې په 1999 کال کې خپل لومړنۍ ټیسټ لوبه د انګلینډ په وړاندې وکړه چې په 2 وکټو یې ماته وخوړه. دغه لوبډلې په پرله پسې توګه خپلو لومړنیو اتو لوبو کې هیڅ بریا نه ده خپله کړې. ویسټ انډیز بیا د نړۍ څلورمه لوبډله ده چې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه یې په 1928 کال کې د لارډس په تاریخي لوبغالي کې د انګلستان په وړاندې وکړه چې دغه لوبه یې د یوې پاڼې په توپیر بایلوده. ویسټ انډیز د نړۍ هغه لوبډله ده چې په خپلو لومړنیو 15 لوبو کې په لوی توپیر ماتې منلې، خو په شپږمه لوبه کې وتوانېده چې انګلستان ته ماتې ورکړي. او افغانستان د نړۍ هغه لوبډله ده چې له بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته ټاکل شوې خپله لومړنۍ تاریخي ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د هندوستان په وړاندې په هغه هیواد کې وکړي.
که د خبرونو مو نوی اوریدلی او یا غواړئ چې بیا ځلې واورئ، نو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ولاړ شئ. تر بیا او بلې خبرونې، د الله پامان.